د اصلي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1.3 لک ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 46 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پرېکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستانه په 3 ورځو کې افغانستان ته سباندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې 4 نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنېدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواده ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 وره مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 وره مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشل په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو 2 بریاوو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. په پام کې د افغانستان او بنگلاديش 2 شلووره مسابقې هم وکړي چې لومړۍ به را روانه جمعه او بله د یکشنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو 1.5 غړیو هیوادونو د خپلې سرمشریزي د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوبله اوړي. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندېښنو په باب څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوي سیمې په یوه پرانیستي زندان بدلې کړي دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل اسرائیل په 1980 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بېدریغه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارتاید وګڼل شي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د شزو او جنو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د غراز د خزو او جنو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتي استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان خزو او نجونو په باب د غاډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د خاغلی بنت له قوله راغلی چې په افغانستان کې خزي او نجونو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشريت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعی سره حکومتولي مخته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی، پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې یې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو، عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دروتي استرادا تانګ په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښول شوي. خو د افغانستان په څیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړۍ ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو، قوم یا تابعیت لمخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي، 1.3 لک ماشومان ته د دوی په شوندوی کې زده کړې ورکړل شوی او د سباندې 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټې وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکونکو لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو له ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ورغلی وو، خو له هغه ځایه نهیلی رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمیر لسګونو زرو ته رسیږي وای د دوی د معاشونو ځنډول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کدمات یو دیوس دیو کال کو خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لته ګرسه نه هلي رخصت شوی او وای نه په هیګی چیرې د خپل تیرو څباندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسکړي دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوي و زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ وزارت او راغلی و وزارت مالیته رئیس دفتر دی وزیر موږ ته جواب راکړ په خلاص کلام جواب راکړ ما را چې تاسو لا شي موږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لا شي قندار لا شي امیر المؤمنین امر راوړ او را خپل جواب موږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دا ولی نه راکړي موږ دې خاورې نه اوسو خدمت هم نه کړو په دې خاورې کې والله بل کده مات یو دیوس دیو کول کو خدمت تاسو شل کال وکوي دا تل چې دا اوس راغلی اسی ولی دې خدای پدې داسې کار کړل موږ سره ولې نه راکوي سبب چې دلیل چې
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکولو د سونز د حل صلاحیت له دوی سره نه دی
یو پرې ما گفتن امي کوډک شما
دوی مشته ویل چې ستاسو کوډز موږ له صلاحیت خل ور دی وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبري وکړي کاغوی مشته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشته راجه کړ موږ ستاسو ماشونه درکوو مسلمان خو درواغ نه وای موږ حیران چې پر اتلونکو کې له دوی سره څنګه مختولار سو
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي د دې وزارت ویان عبدالولي حکمل د روان مریض کال په پیل کې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د ماشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي
رئیس دفتر دی وزیر سمه مالی ویلی چې ولاد از موږ له صلاحیت نور پوره نه د موږ امکانات سره تاسو کولای شئ چې په رئیس ال وزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي تاسو کولای شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چاغه مونږ باندې ورکی رزبی دې تهران مخیدا وزارت مالیه سو وزي په لری چې زغ خپل ماش پسم زغ خپل وګرزم بودیجی پسم زغ خپل وګرزم حلال او حرام پسم زغ خپل وګرزم نو دا وزارت مالیه خو دا وزي پر دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي ریاست تقاعد ته د وزارت مالیه مربوط ده نو دغه مامورین د سل لپاره دي څو موینه ټول لدی دی بودیجی لري دی بل د تقاعد په نامه باندې لري نو ځکه مونږ چې زپېګه مدا خو دي دا وزي او چې بعد پیشنهاد نشته چې امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو د حق ده دلته ده ماش پاتې ده د کی رئیس ال وزرا نن باید د امر واخلي نو موږ په متقاعدینو باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی
دیو زر سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمیر 1,79,000 کسانو ته رسیدي خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې 1,50,000 خې چې 1,650 خزيدي تقاوت شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشرکې وي د بیا لا بیلو رسنوي او لاریونو له لارې د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د ماشونو غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې واندېښنې لا زیاتې کړې دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پایته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي محل ویش ټاکل د نړیوال ټولنې د ماموریت کمزوري لوی سببونه بولی د دې ادارې مشر جان سوبکو چې د بریتانیا د شاهي خدمتونو په انستیتوت کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شویو تجربو په اړه خبري کولې وویل د پرمختګونو ستر شودل هغه بل دلیل و چې امریکایان او